Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د عقرب لړم دویمه د 2013 کال د اکتوبر څلیرشتمه ده د و بجو په دغه خبري پروګرام کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو او څو عربي هیوادونو د شپږو افغانانو په شمول نه تنه په تور لیست کې شامل کړي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره پیل کړی وو. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلوشل ښوونکي او د معرف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشې شوي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بېګا پای ته رسېدلې او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلشل ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشي شوي دي. دوی درې ورځې له طالبانو سره برمته کې تیرې کړې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت د سې شمې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل. اغلی نوریا وایي یو شمېر وسلوال چې طالبانو پورې تړلي دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د ښوونکو تنخوا دی چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کېږي او ښوونکي له بانک څخه تنخوا اخلي هغه له بانک وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توضیح شي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړې چې د دغو ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې را خوشي شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده. د دغو شکایتونو د رسېدنې چارې به نن پیل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له بهیرې تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
بشترین امور و ارقامی که وجود داره مربوط به ولایت
کابل. دوی ډیر شمیر شکایتونه د کابل ولایت اړوند یو له هغې وروسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ د شکایتونو له پلوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو له مخې دي. طبعا د شکایتونو څرنګوالی له پلوه بیا قضیې له یو بل سره توپیر لري.
لحاظ نوعیت شکایات طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې دې شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت شورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیفانک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت وایي او په مختلفو برخو کې د ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزې کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت که د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخوانی وزیر لوبو زاوارلک د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې دا ده چې هند ته د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 کال پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دا لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سیشن به پرز د ایران سپاهی پاسداران انقلاب د قدس زواک زینی لوړپوړي چارواکي د هغو افراد او سازمانونو لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس زواک قماندان قاسم سلیمانی د دې زواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل دي. په 2013 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده ایالاتونو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي او له واشنګټن یې غوښتي وو چې بخښنه دې وغواړي. د ترګرو په لیست کې د درې ایراني چارواکو شاملول له هغه نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو لخوا د تروریستانو د ملاتړو لیست کې شامل شوي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش کړي دي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي هر هغه کار چې د سولې لپاره وشي او په وسلوالو فشار راوړي دوی هرکلی کوي.
گزینه های مختلف میشه در مورد سال مؤثر باشه، مثلا فشار نظامی، مثلا تحریم، مثلا گفتگو و گزینه های مختلف.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي او هغه ته ویلي دي چې ولسمشر ترامپ غواړي په پاریس کې لاغه سره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
Sagale Bolton way was Mr. Trump tasara pa Paris ki hadaf Putin de tasara pa Paris ki da lumranay narewali jagri da paitrasidu pa salama kaliza ki wo gori. همدارنګ د ژوند رنگونه هم تاسو ته خبرو د پروګرام په پای کې.
ماشوم ځان باندې باور کیږي چې جړه په اساس 13 ورځ زما دغه ارتیا پوره شوی و. ورځ نن هم دغه بهانه وکړه کیدی شته د بل تقاضا مې هم پوره شي. نو دلته باید من یو پلرونه د تفکیک ولري چې کومه غوښتنه معقوله ده او کومه غیر معقوله ده.
بیا مهم سهار بخیر. از اول لمری مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه ایراني نظامی افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات اجمالان په ریپورت کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نښه کولو مرکز د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویټ د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین د سې شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچن په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلوونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلي امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی، خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهی پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشهیي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلوونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشهیي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګوونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. مېرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي، ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبرې او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته وګورئ. ستاسو د راډیو په ټوله افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان د افغانستان په اړه د لوی دزمت باتو تبصره له احمد شیبر اورو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د ورستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې انتخابات له نیمګړتیاوو او ګډوډیو سره ملو، خو خلکو د دیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حق استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سه شنبه او یک شنبه تر 3 میلیون ډیر افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوی څیره جنرال عبدالرازق د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووشل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووشل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وشلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسی جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسي سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسی ویلي کې چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیشه رامنځته شوې چې په ترڅ کې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رایې له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شایي د حکومت له کمزوري ناراحته وي خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونه بیا د سولې مسله راخستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوی توافق ته اړتیا لري. د خبرونه سرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خود لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربېره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالی شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یو نوي توافق سره ملګری شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تیره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزوري شوې دي دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولې دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1215 بریدونو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې و خو دغه وسلوالو یوازې په 103 نوې حملو برلاسه شول چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیون افغانانو د رایه چونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسی 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملی کړی او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع
193 شهر دی وای پټوله کې دښمن 193 پیخه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کومي حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیخو په کولو وتوانیدل او پاتې 1215 پیخو مخه ونیول شو. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیخو کې 250 تن امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوبله اوښتي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 129 ټپیان دي. د دې مرجوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په 2مه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تیر ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایه چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي.
آزادی خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. په فراه ولایت کې د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي د دغه ولایت په ولسوالۍ کې په ټاکنو کې درغلي شوې. اخوا د ولایت د شکایتونو د انتخابات شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر اوسه 130 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه د احمد شاه فطرت رپورټ ته غوږدو.
د فراه ولایت ولایت شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسې کې درغلي شوی او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلي ګمان کېږي او په سلګونو رایه پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنې ته اړتیا شته.
موږ د دې شاهدان یو چې د مرکز څخه نږدې یا تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کلي دارآباد ی د دې شاهدان یو چې هلته مشخصا د یو وکیل په نحو باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردري او لجوان ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي سوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پیښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع اتاق میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما 9 ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خودنشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقاتی افتاده و به یک شکلی دستهای در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پا فراوله که تاکن در شکایتون در ویدو کمیسون وید به دقالایت که یو سلو دیر شکایتون سب شوی او طول با و چرل شی. سید عبدالله افغان پا فراوله که تاکن در شکایتون در ویدو کمیسون مسئول وید چی دوی تاقه شکایتون چی رسیدلی تر دیر ای پا ولسپال یو که دی او طول تبا رسیدګی
وسی. اوسه پورې 113 شکایتونه ثبت شوی. چې په دې 113 شکایتونو کې مختلفه موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردری ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف او وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 30,000 کار شوې ده. د فراه د لس ولسوالیو څخه یوازې په 2 ولسوالیو کې ټاکنې ترسره شوې دي. وویل ده چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسو کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي وی بهرنی موضوع ته. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وی غواړي له ولسمشر ترامپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکی کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ولسمشر ترامپ د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. دواړه مشران د نومبر په 11 نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په سلمه کلیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربیره نورو روسي چارواکو سره هم خبرې کړي. په دې اړه رپورت له اجمل انداورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له نوې دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرانس کې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډېره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیه ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بېلابېلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په بل دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیه او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سې شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او وی ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته لدی چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 140 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو پرون خوشي شوي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چاره پیلېږي. اکثر شکایتونه له کابل او نورو لویو ولایتونو لکه هرات او بلخ څخه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلي. د چک یو سرتیری تازه په هرات کې وژل شوی. په دې لیدنه کې د چک سفیر ته تسلیت ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. او سعودي عربستان او بحرین د سې شنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځینې لوړپوړي چارواکي د هغو افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. ازادي راډیو ته غوښتست
دا ژوند رنگونه.
آیات له کابل څخه یو خمور مخ چاته ویل شي. خمور یې غته ویل کیږي چې خپل ماشوم په سمه توګه یعنی په ډیره عالي روحیه او په عالي تربیه سره وروزي. خمور هغه مور ده چې تل د خپل ماشومانو نظافت، صحت، د هغه روزنه ته، د هغه تعلیم ته ډیره توجه یا خاصه پاملرنه ولري. خمور هغه مور ته ویل کیږي چې د خپل اولاد معقوله غوښتنه ومني او غیر معقول نه البته پام واړوي.
دا معقول غوښتنه او نامعقول غوښتنه کړه توازی
په روانشناسي کې بعض بحثونه دي او بعض مطالب پرې اړه راغلي دي چې بخصوص مور او پلار همیشه په دې لټه کې دي چې خپل اولاد ټول غوښتنه ومني. خو دا هم ویل شوی دي چې معقول غوښتنه، معقول غوښتنه هغه چې نور ته شر نه وي پکې، د راتلونکي ته شر نه اوسيږي پکې، او هغه په هغه باندې عادت نشي. کلن مثال یې په کور کې درته درکو چې ماشوم په ډېر ضعیف اقتصاد کې د داسې یو څه غوښتنه کوي چې دغه توان به مور پلار نه لري، اما مور پلار په ځان فشار راوړي. ځینې میندې پلارونه هغه توقع ورته پوره کوي چې دغه توقع پوره کول په راتلونکي کې هغه ماشوم ځان باندې باور کوي چې د جړه په اساس تیره ورځ زما دغه اړتیا پوره شوې وه. نو راځه نن هم همدغه هیله، همدغه بهانه وکړه کېدی شي ته د بله تقاضا مې هم پوره شي. نو دلته باید میندې او پلارونه د دې تفکیک ولري چې کومه غوښتنه معقوله ده او کومه غوښتنه غیر معقوله ده.
خپل خپل خبر کې اډانو کړی چې تاسو یو مور استئ کنه کوم کړنی کوي د خپل اولاد د ښېګړو لپاره؟
زه د یوې مور په صفت سره دی چې په یو دولتي ساحه کې کار کوم، خپل ماشوم له خپل خواښې سره پرېږدم، خو بیا هم کله چې په کور کې ورسره یم زه د خپل ماشوم روزنې ته ډېره پاملرنه کوم. زه همیشه کوشش کوم چې هغه اړخونه ورته پوره کړم چې د ماشومتوب باندې یعنی مثبت اغیزه ولري. موږ وخت ورته ورکړی دی که پلار یو یا مور یو، د ده د تفریح، د ده د لوبو، د ده د خریداري، د ده د هر څه دپاره مو ځان ته وخت ټاکلی دی او هیڅکله به مې دو حق تلف نه کړو.
ازادي راډیو ته وګیا ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سلا شرح پنځه باندې خبرونې کوي. کرا کرا د پروګرام وخت پای ته رسیږي. وخت په افغانستان کې ونې مې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
بله، تشکر سنګزای صاحب.